بعد شد. حالا هم سال محمد سالی با شماست.
ډیر مننه ستاسو خاصه تر فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت له ولس جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولس مشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهوری ریاست وایي ملي شورا باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د مالیه وزیر د آسیا پراختیایي بانک په غونډه کې ګډون کوي. او په بغداد کې د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې د مظاهرې له ساحې ووځي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر دویم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو د وزیر د دفتر د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی دانشو ویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه یې انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان میاشتې په 24مه نیټه ترسره کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې لاسیایي پرختیایي بانک څخه د افغانستان له اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. افغانستان د آسیایي پرختیایي بانک د کلنۍ غونډې په اجنډا کې چې نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرانستل کیږي او درې ورځې به دوام وکړي شامل دی. د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د آسیایي پرختیایي بانک په غونډه کې له افغانستان سره د دوامدار مرستو پر دوام ټینګار وکړي.
د افغانستان د مالی وزیر د ډی ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
چارواکي وایي له آسیایي بانک څخه تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت، کرنې او انرژي له پروژو سره مرسته وکړي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیری او تڼۍ ولسوالیو ترمنځ سیمه کې ولس کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والي حکم خان حبيبي ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیه به ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي ترڅو دغه ځنګل وهم کې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل نو وروسته باید یو قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست ولی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بارون کې موټر سایکلونه او د ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه. د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې لدې ساحې ووځي. د مظاهره تنظیمونکو وروسته له هغه د مظاهره د بندولو پریکړه وکړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمه امر وکړ. د اعتراضونو د تنظیمونکو کمیټې یو ویان د بغداد له مرکز څخه وویل مظاهره چان د شیعه زیارت کوونکو د هغو مراسمو په درناوي چې ډیر ژر به په دې ځای کې ترسره کیږي له یو قوي دریځ څخه له سیمې څخه وځي او د خپلو غوښتنو د څرګندونو لپاره به بیا راستانه شي. د عراق د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پلویانو د شنبه په ورځ وروسته له هغه د پارلمان پر ودانۍ یرغر وکړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو یو لایحه ته لرای ورکولو څخه ډډه وکړه. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نه کړي. جان برینان دا خبره د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د مرګ د 5 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینان پرون ان بی سي تلویزیون ته وویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریځ ډلې پر ماتېدو پراخ اغیز وکړي. ابوبکر البغدادي د داعش ډلې مشر دی چې معلومه نه ده چیرې اوسیږي. د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د می په 2مه یعنی په همدې ورځ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد سیمه کې وواژه. د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ پرون په ټوله نړۍ کې د لاریونونو او مظاهرو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د ترکیې په استانبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خوا ته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو له 24 زرو زیات پولیس او د اوبو شیندلو 140 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او د هلیکوپټر په فضا کې غزمه کوله. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې چې لایحه یې تصویب شوې په بخښنه سره چې لایحه د تصویب لپاره سبا پارلمان ته وړاندې کیږي اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل قانون بیرته واخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. نظربایوف د اوکراین روانو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې د قزاقستان ملي وحدت ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د قزاقستان د ملي وحدت د ورځې په مناسبت په وینا کې وویل اوکراین چې د خوانی شوروی اتحاد دوهم لوی هیواد وو نن ورځ د قزاقستان د نیم اقتصاد انډول اقتصاد لري او علت یې د په وینا د ملي وحدت نشتوالی دی. د قزاقستان په کزلوردا او جانوزین ښارونو کې د حکومت د دې پریکړې پر ضد چې د کرنې د دولتي ځمکې خصوصي سکتور ته ورکړي پیل شوي اعتراضونه پرون هم روان وو. او روسي خبر دا چې د جرمني یو مخکخ خي ارخي سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمني دین نه دی. د هیواد ته د کډوالو د تګ د مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي. د جرمني لپاره بدیل ای اف ډی ګوند دا سند په داسې حال کې تصویب کړی چې د پرونی نظر پوښتنې د نتایجو له مخې دا ګوند د جرمني دریم ځواکمن ګوند دی. د ګوند په تګلاره یا مانیفیست کې راغلی دی چې اسلام دین د جرمنی اساسي قانون ته درناوی نه کوي او حتی د دې هواد له حقوقي سیستم او کلچر سره په تضاد کې دی. ای اف ډی چې له جوړېدو څخه یوازې 3 کال تیریږي په هغو خلکو کې خورا زیات محبوبیت لري چې له منځني ختیځ او نورو هوادونو څخه جرمنی ته د ورغلو کډوالو لپاره د انګلا مرکل له پالیسیو سره مخالف دي. د مانیفیست په جنوب لویدیز شوتګارد ښار کې د ای اف ډی ګوند په 2 ورځني کانګرس کې چې شاوخوا 2000 غړي پکه ګډون کړی و تصویب شو. کین اړخو فعالانو د دوی د غونډې پر ضد مظاهره وکړه چې په ترڅ کې له پولیسو سره نښته هم وشوه. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. افغان حکومت د ولسی جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
ملي فرمان د تصویب رسن تا کار اصلاحات انتخاباتي آغاز
شد. په هلمند کې د سرتیرو د روزنې بهیر چټک شوی. د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د امریکا پراختیایي ادارې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. پرون د کارګر ورځ په زیاتو هیوادونو کې ولمنځل سو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې ژغ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولسمشر دویم راسل پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د د ولسمشر دوهم مرستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خواهش می است که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسد.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چارې پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی، او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم مرستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤوله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همداراز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
موږ ټول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه هم در تلور لولو. نړیوالو رسپانډ ته هم کتنه کوو. د ورکو اجزنو د لټي پروګرام هم اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وی په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې د مسلې د ولسی خلکو پر ژوند هم اغیز کړی دی. جزئیات له کندهار له محمد صادق رښتینی څخه اوري. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه جګړې په کوم ولسوالیو کې زیاتې شوې دي؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د اورزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادمزی وایي چې دغه ولایت ډیرو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي. دی مشخصا د ولسوالیو نومونه نه اخلي، خو دی وایي چې البته زیاتې ولسوالۍ دي او دغه راز د کندهار اورزګان لوی لار هم دی وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوي. د خادمزی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره قوي اراده رامنځته نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي، نو ورځ تر بلې به دغه جګړه سختېږي او کېدای شي چې بېخي اورزګان د سکوت سره مخامخ شي. دغه راز د تیرو څو ورځو راهیسې موږ ته د شهید اساس د ولسوالۍ څخه هم خلک زنګونه وهي، ټلیفون کوي. دی وایي چې د یوولسو میاشتو معاصرې وروسته تېره ورځ د دې ولسوالۍ بازار وتړل شو. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او خلک د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ وو. موږ د ولایتي ادارې سره هم په دې ارتباط خبرې کړې دي. د اورزګان د ولایتي ادارې البته ویان دوست محمد نایاب دا څرګندونې د خلکو او د ولایتي شورا د مشر هغه نه مني. دوی وایي چې یوازې دوه ولسوالۍ ته لارې بندې شوي دي او د نورو ولسوالیو لارې خلاصې دي او امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې په عملیاتو بوخت دي.
ومر دل چې په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره شکایتونه هم زیات شوي دي. له جنګونو او ناامنیو څخه ورګرځو د سپور ډګر ته. په پام کې د پننګرهار کې د کرکټ د 19 کلنو مسابقې پیل شي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي. شنواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دا کوم ټیمونه دي او دغه مسابقې چا تنظیم کړي دي؟
ډیر زیات من سالي سب لکه څنګه چې تاسو دا ونو کله دا غد ولسکلن زونانو د پینځو زونونو ترمن چالي دي چې د کرکټ بورډ د خوانه په لار چول شوې دي د ختی زون د کرکټ بورډ مشر بختیار ساحل په وینا باندې دغه لوبو څخه هدف دا دی چې په دغه لوبي شي له سوره سره دوام کړي د دې دیګان کې هغه لوبغاړي چې هغه زریږي تکړه لوبغاړي دي هغه بونو نسکلن ملي لوبل لپاره غوړه کیږي د دې ترڅنګ دغه لوبو څخه وړاندې شاو خلا سره وړاندې د ختی د څلورو لټونو ترمن هم شالي پر شي چې د هغه پهلو به ا تاسو چې د کله چې د لوبي پاته ورسېږي د هغه نورسه به هغه هم تر سره کېږي چې د هغه لوبو هدف د سولې پیغام رسولو د سولې په نام باندې هغه سیالي هم تل شي وي
د لوبغاړي وز د ننګرهار دي کې د شاوخوا ولایتونو هم
دا د هیواد د پنځو زونو لوبغاړي په کې برخه لري چې په هغه کې د سپینغر د بوس د مرکزی زونده د پنځو ورزونو نو هغه زونه چې مخکې د کرکټ بورډ په خانه په برخه وشل شي د پنځو ورزونو لوبغاړي په برخه خلی او د دې څخه هدف هم دا دی چې په دې کې هغه تکړه لوبغاړي د نسکلنو ملي لوبل لپاره غوړي
عمر دل چې په ننګرهار کې د کرکټ د ولسکلنو مسابقې پیلیدونکې دي تکړه لوبغاړي به نونسکلنو ټیم ته غوړه سي تاسو آزادي رادیو ته وژیست
خبریاست شاید داسې ورځې لږې وي چې د الکترونیکی ټکنالوژۍ په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو یو علت یې ممکن دا وي چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو جربه بازار ته د سه موبایل ټلیفونونو راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوي خبر هم ورکوي د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزې په نوم دا نوې محصول معرفي کوي دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اډوانس اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزې کار ورکوي کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څونورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده خو د کامیابی دو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو دروزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی چروکه وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په سرګونو سرتیرو روزل شوی او تجهیز شوی دی تفصیل د الیاس دای پراپور کې
محترم والی صاحب جګړه نامینه لارې سرکاندې کنده کې ول د خپل د تخلي نامې د خپل د پاره چمتو دی
شاوخوا وسو نور سرتیرو د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول په دې سره د بیا روزل سو او تجسو کسانو شمیر تر 2000 واغشته د افغان ځواکونو د بیا روزنی او تجهیز بهیرو دوه میاشتې وړاندې ورسته ترغه بیرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بردونو سره مخامخ شول او جنسي میا هم د لاسو وتلې دغه تازه فارغ شوی سرتیری چې په نو درشیو په وجو خولې کې ډیر منظم ښکاری د نامنو یو جنگونو په لوه ډیرو اساسو سیمه تاسو ول کیږي د 215 میوان کول اردو د تعلیم او تربیه مسؤل ډګروال شاولی ځاځی وای هغه سرتیرو چې د دې ورستوي جنگونو لامل جنگي وسایل روحیا او سیمه د لاسور کړی به د تړتیا درودل چې په نو زده کړو وسلو سنبال سي
د فکرافتات تعلیمات ولې دار چې د مخې کماندو تعلیمات نه ولیدلی شپې تعلیمات نه ولیدلی دغه تعلیمات څو تر لاسه کړل ډیر فکرافتات تعلیمات ولې جوړی
په هلمند کې د تیر شپږ میاشتو سختو نامنوی رئیس ولکیج افغان ځواکونو ته ډیر تلفات وشته دي او د وسلو او موټرونو ترڅنګ ګڼ شمېر تجهیزات لاس ورکړي دي ورسره لږه چې ګڼ سیمې د افغان ځواکونو د لاس ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې او زی او مرکزی ولسوالۍ پورې ورسېدلې د یو کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونو او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دشته پروت 215 میوان کول اردو د سره ورغبي په 215 میوان کول اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور ډګروال کلین فارغ سو سرتیر ټول د دفاعي حالت څخه د محاربي په لور ولاړ سي
وی ار نات اونلی هیر ټو ریپیر یور ویهیکلز ټو هیلپ وذ ویپنز شیر انټیلیجنس
دی وای زموږ راته کې واسي تاسو د وسایلو او وسلو د ترمیم په خطر نه دی غواړو نه واسي تاسو رپورت استخباراتي معلومات شریک کړو بلکې دا وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګجوب لواړوي دا وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې سئ د خپل مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووزی او پر هغوی بریدونه وکړي په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای هغه سرتیری چې په تیرو دوه میاشت کې د 215 میوان کول اردو له کورسونو فارغ شوی دی لوړاندې د جنگ لومړی کرښته للی دی او جنې بریالي عملیات هم ترسره کړی دی فکر ازادي رټول لدی جمله د سنگین دلار د خلاصول عملیات او د تیرو جمعې په ورځ د باباجی او د لوی منده د سیمې ازمیشتي عملیات تیچی شیل استراونی لري
دندغه احیای مجدد نتیجه و چې ولسوالی سنگین کې یو نفر هم ک ملکی چیرې یو نفر ک د چا په سم په هغه باندې رسیدلې خدا نسته په طلبات باندې چې زه وته مسول ما ته یو خښتم د چا د کور ولیدلې چې زه وته مسول ما اندغه تخصص او دغه دانش چې دوی لاس تراوړو دغه سی عملیات سرته ورسده چې دشمن بګی دې منځو لاړو ملکی خلکو ته او هیڅ چاته zarar ونه رسیدو
د ملي اردو سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام په داسې حال کې په ډیر چټکۍ سره روان دی چې د جګړې دواړي غاړې د جنگ نوی فصل ته چې د معمول په چیر داوا په تودیدو سره پیل کیږي آمادګی نیسي
او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو رسپونې کتابونسان پړه څرغلی
پر افغان روختون د امریکا د خونړۍ حملې د تیروتنو شپاړس موارده واشنگتن ټایمز ورسپانه تر دې سر لیکلانی په یو مطلب کې لیکي انساني اشتباه د جګړې له مقرراتو سرغړونه او بې وخت د تجهیزاتو لپاره لویدل د دې سبب شوی چې امریکا په اشتباه تیر کال په افغانستان کې د یوې مرستندوی مؤسسې پر روختون حمله وکړي په دغه حمله کې چې 24 کسان ووژل شول امریکایي لوړ پوړي جنرال وویل پلاتونکو دغه حمله د هغه ګواښ په وړاندې چې نو موجود نامناسبه بللې ده واشنگتن ټایمز لیکي د پاوز شپارس غړو ته اداري سزا ورکړل شوې چې کېدای شي په وظیفه کې ارتقا په ټپه ودرېږي یا هم دنده ختم شي خو هیڅوک له پوځي محاکمې سره نه دی مخامخ شوی په دغه شپارسو پوځیانو کې یو یې دوستوري لرونکی جنرال دی نیویارک ټایمز ورسپانه د افغان خزو د حقونو په اړه په یو مطلب کې د ریزګل د پوزې پرې کولو پیښې ته اشاره لیکي ریزګل چې میړه په شپږ یا اووه کلنۍ کې د دوهمې میرمنې په توګه نکاح کړې وه په جیبي چاقو پوزه پرې کړه او وتښتېد نیویارک ټایمز لیکي د شل کلنې ریزګل دغه له وحشته ډکه کیسه چې کله په جنوري کې رابرسېره شوه حکومتي چارواکو د بشري حقونو ډلو او حتی طالبانو هم هغه وغندله د نیویارک ټایمز په وینا ریزګل د لویدیز د هغو ناکامو ژمنو چې افغان میرمنې به د طالبانو له ظلمونو او له هغو فشارونو چې د ډیرو افغان نارینه و لخوا پرې راوړل کیږي خلاصوي وروستۍ بیلګه ده خو د ورځپاڼې په لیکنه دغه ژمنې له هماغه پایله نیمګړې وې نیویارک ټایمز د لینا ابی رافې په نوم چې د جنسیت په تړاو تاوتریخوالي یوه ماهره ده او د 2002 او 2006 کلونو تر منځ په افغانستان کې کار کړی دی هغې ارزونې ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د مرستې پروګرامونو اساسي ستونزه له پامه غورځولې ده دوی یوازې پر ښځو تمرکز کړی نه دا چې د سړو ستونزو ته هم پام وکړي او دا ښایي د ښځو د حقونو لپاره سیاسي هڅې پیچلې کړي نیویارک ټایمز لیکي په واقعیت کې د ښځو په وړاندې د دوامداره تاوتریخوالي د ډېرې برخې تر شا قهرجن نارینه لاس لري او د ډېرو ښځو په باور د وضعیت تغییر لپاره د بیړې اجنډا هم له بهره پر دوی تحمل شوې ده
د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د خصوصي شونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړ د کابل د پوهنې ریاست چارواکو پرون ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام څخه په استفاده به هڅه وکړي خصوصي شونځیو ته واړه پورونه برابر کړي تفصیل د محمد حدیث پردیس پرپور کې
په روسي او څوکلونو کې خصوصي خوانځیو په خارونو او زینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولای خو اوس دا صحت کیږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه خوانځیو فعالیت لا معیاري شي د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو اس ای آی ډی غواړي د فائدې پروژې لري د خصوصي خوانځیو د معیاري کېدو زمينه برابره کړي د یو اس ای ډی د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسي پارکس د اکشن بپورس د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي خوانځیو سره مرسته کولای شي په افغانستان کې پر دولتي خوانځیو فشار را کم کړي
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي ښوونځیو په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په ښارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبتې پایلې لرلی شي. دولتي ښوونځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجزه دي، خو خصوصي ښوونځي کولی شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي ښوونځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصي خود تشویق
او مونږ باید خپل خصوصي ښوونځي تشویق او ترغیب کړو او د بیلابیلو لارو ورته مالی ملاتړ جذب کړو، سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زموږ ښوونځي معیاري شي.
خدای بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وایي د خصوصي ښوونځیو په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي ښوونځیو فشار راکم شي او په ښوونځیو کې به د درس کیفیت ښه شي. له بلې خوا د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر محمد داود بابر ازادي راډیو ته ویل چې له دغه فرصت په استفادې به خصوصي ښوونځیو ته مالی مرستې جذب کړي.
هر چقدر مکاتب کې در بخش اقتصاد
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د ښوونځیو ملاتړ وشي، د ښوونځیو د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي ښوونځي له دغو قرضو په استفاده کولی شي د کیفیت رغونې او درسي مواد لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي زو قرضه استفاده مفید کونه.
د خغلی بابر په خبره دا مهال په هیواد کې د زرګونو دولتي ښوونځیو ترڅنګ 1300 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي ښوونکو او د زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیت شکایت کوي.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. محمد صادق رښتنی د معلولینو دغه تمریناتي لوبو ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېرې د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټي کې هر ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټي کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپارس غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخب لوبډله کې لوبیږي.
دا روزمره دا پریکټس لوبیږي چې موږ کو یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ زموږ رخصتي ده. دا نورې روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې زموږ تمریناتي لوبیږي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیانو کې اکثره په بین المللي بازیانو کې بازی کوي، نورې په ملي بازی کې.
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سردی وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کې خو ډېر مشکلات لرو پکې، ځکه کله کله موږ سره ډېر هر سخم ګرځي لکه دوست ورشم دغه جمع نظم سره موم پټ نه دی، دغه خطر کله جمعې به باران او د یخنۍ موږ سره ډېر یو خن غټ خن زاو بیا وړه یا دوه به شي بیډه ګرمې ډېر راغله موږ مر سوزوي او نن پرې ذکر ډېر خپل بازی ته د مور کو تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله عمریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبي د تمرینات ډیر مهم بولي. د عمریار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلی.
سوچمن چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم افغانستان په سر جوړیږي، پاکم به کاڅه چې الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاس راوړل او دا ویار مو کندهار ولایت په وخت کې یاندارګه زموږ په لري چې هغه په پارلمیږي خپل معلولان دي د دې ټیم غړي دي. هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړل. همدارنګ د اکتوبر په 18 جاپان ټیم سفرم جوړ یالته په جاپان کې د افغانستان د ملي لوب سره ولوبي همدارنګ ورې لوب یو کې د افغانستان سره سم
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې واځي نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د شجنه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته دې هم توجه وسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهمه دی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
تاسو ازادۍ رادیو ته ورجې سپاونسن کې اتنی موجه سوید مهمو خبرونو سرخطونه ل اسد الله لودین نوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې له اسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان د اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډېره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې دا ساحه پرېږدي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وای د اسلامي دولت ډلې یادایش په دیده به موخته د اوګدې مودل لپاره ګواښ پیښ کړي. په داس حال کې چې د قزاقستان په څو کارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړو په وړاندې اعتراضونه دوام لري، ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداري ورکړ. او د جرمنی یو مخکښ چې ارخ سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمنی دین نه دی، د هیواد ته د کډوالو د تګ مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي.
د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د ماینده او ماشومانو مړینه وسم د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه وزارت مرستیال پرون د سیمه ییزې حکومتولۍ د شکېدو په نیت په یو غونډه کې ویل هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې د ماینده او ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کمواله راغله، خو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې شي. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سیمه ییز حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. خاغلی عثماني وویل د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لری ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو پر رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي.
که څه هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی، خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو. هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کېدله، خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یو مور له مرګ سره مخ کیږي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د 34 ولایتونو د عامه روغتیا مسؤلین راټول شوي سو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي. د ولایتونو د عامه روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي، د میندو او ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي. د بدخشان ولایت د عامه روغتیا رئیس نور خاوري وویل
در بعضی از ولایات از خدمات سی
په ځینې ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي. په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کم شي. بلنه امنی ده چې لمخ یې نشه کولای ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو.
له وخته مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کیدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بې خبري، د روغتیایي خدماتو نه رسیدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په لیرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو مرکزونو، امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي، لولس مشر څخه مو هیله داده چې په هیواد کې د فساد او مافیا کلتور پای ته ورسوي او د دغو ستونزو په وړاندې جدي او صادقانه مبارزه وکړي. محمد الفت لیکلي، که چیرې ولس مشر د طالبانو بندیان اعدام کړي دا به یو مثبت کار وي. ګل احمد بیا د باسین په نامه د یو تنکي ځوان د وژونکو لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې ده. ورته غوښتنه نصرت الله له فراه ولایت څخه کړې او لیکلي دي چې د باسین قاتلانو ته باید داسې سخته سزا ورکړل شي چې نورو ته عبرت سي. عبدالملک پردیس له هلمند هم په خپل پیغام کې ورته غوښتنه کړې ده. محمد ابراهیم هلالزی لیکلي، امنیت شورا ته شکایت ګټه نه کوي، په کار د خپل مرور ورونه پخلا کړو. تکبیر الله لیکلي چې په هلمند کې د واکسین رضاکارانو ته معاش پر وخت نه ورکول کیږي. شهزاده روزګانی لیکلي، نږدې لس ورځې کیږي چې د کندهار روزګان لار بنده ده، چارواکي دي د دې مهمې لار غم وخوري. نور احمد له کندهار لیکلي، په دې ولایت کې زیات خلک بیچاره ګرځي او دولت یې غم نه خوري. اوریدونکي د غوډوانانو ته د کاري فرصتونو غوښتنه کړې ده. فضل رحمان له ننګرهار لیکلي، مخابراتي شرکتونه دي په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي، ځکه دا کار د ځینو غیر قانوني کارونو او جرمونو سبب کیږي.
یو اس ام اس د کندهار اوروزګان د لوی لارې د بندیدو په باب مخکمه په دې خبرونه کې راپور ووریت چې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس وي په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې دې مسلې د ولسی خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی دی. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیوال ورځ پرون په زیاتو هیوادونو کې په لاریونونو او مظاهرو سره ولمانځل سوه. د ترکیې په استنبول ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له وښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. بلخوا د مسکو په ګډون په څو نورو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ترکیې په استنبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خواته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له وښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په استنبول کې چې د ترکیې ستر تجارتي مرکز دی کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په دې ښار کې سږکال دوه تروریستي حملې وشوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د ترکیې انادولو خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو له 24,000 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 160 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. ترکی چارواکو سکل هم د نورو کلونو په څیر مظاهرچیانو ته اجازه ورنکړه چې تقسیم چوک ته ننوځي، خو وروسته له دې چې یو شمیر کسانو د دې چوک ساحې ته د ننوتو هڅه وکړه، پولیسو له وښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د انادولو د راپور له مخې د استنبول په مظاهرو کې پولیسو لږ تر لږه 30 کسان ونیول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې اعتراض وکړ. ټاکل شوی چې د اصلاحاتو د قانون د لایحه سبا د تصویب لپاره د فرانسې پارلمان ته وړاندې شي. په پاریس کې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون د دې لایحه په وړاندې دوهم لاریون دی. دا اعتراضیه مظاهره د هغو کسانو لخوا کیږي چې د فرانسې حکومت یې قانون ماتونکي بولي او تل له امنیتي ځواکونو سره د نښتو او مقابلې هڅه کوي. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل دا قانون بیرته واخلي. خو د مسکو په سره ډګر کې بیا لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د متحد روسیې د واکمن ګوند لخوا جوړ شوی وو. له اعتراض کوونکو سره د روسیې بیرغونه او بالونونه وو، خو یو شمیر کسانو په خپلو شعارونو کې د معاشونو د زیاتولو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوله چې دا د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر حکومت څرګند انتقاد دی. کین اړخو ګوندونو هم په مسکو کې جلا غونډې جوړې کړې وې. سکل د می لومړۍ نیټه د ایستر په نوم د اورتودوکس عیسویانو له اختر سره برابره وه. د روسیې د کمونیست ګوند مشر ګنادی زیوګانوف د دې لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل
удивительным образом 1 мая
سکل پزر پوری تصادف داده چه ده میل لمره نیتر لیستر یا ده حضرت عیسی چه ده بشریت او عدالت لپاره مبارزه کوله ده بیا جوندی که دو لسپیچل ورازی سر برابر ده جونده دیوی عدالت تل دیوی اوالی تل دیوی ده ولسونو دوستی پر استانبول، پاریس او مسکو سربیره د نړۍ په نورو ښارونو کې هم سکل لسګونه زره کسان واټونو ته راووتل او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې مظاهرې وکړې او د کارګرانو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتنه یې وکړه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیان ته تاسو ورکشه وی عزیزان او دوستان لټو دا غو ورکشه وی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشه وی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشه وی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو اوس وار وار رسیدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اسماعیل احمد اسلام الله په نامه دې زم شهونه دې جن احمد دې پلابلم جامع را کا دې دا یو خپل کې دې چې نظر کا سو دې او مرته د مرګ نه دې ژوند پاتې ست هر مسلمان وته کې په دغه اسلام الله په نامه یا د ژوند یا د ټکی یا د بندیا آلري نو په دغه شمیره دې مر سره اړیکه ونیسي 0 3 3 1 2 سلام ازادي راګي
بل السلام علیکم زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولې. تقریبا یو کال وشو چې زما ورور د وید الله په نامه د جلال آباد د ښار نه نادره کښه لري. کچیر تم دا اعلان خور کو هغه ته ورسېدلو په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي 0 9 5 3 5 3. ډیره مهرباني به وي ځکه چې ډیر ورپسې سرګردانې مننه ښه وخت ولري. خدای په امان.
زمانت نظر د زابل وسیدون کې زما یو راره ده باران نیمېږي 15 کاله کېږي له کوره ترۍ تم ده او ښځه د په تمه شپې او ورځې سبا کوي. نو که هر مسلمان ته د په عقل معلومات یې نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره یه ذر بیاج کراروم 0 5 2 0-2-2-3-5. السلام علیکم دی آزادی رادیو کارکون کو تا دی مانو ماجی جنت گل دی ننگرار دی افغانستان دی ننگرار دی ولایت نغنگیدم دی ما یو زوی چی خیسته گل نمیگی و میاشت مخ کی اروپا تا تلولو دی ایران او دی ترکی پا میند کی پا ترکی کی نادره کشوه دی که ار چا پا داره کوکو ما تا پا دغش ماره باندی یو زنگوه 0-9-9-3-4-4-6-6-4 بی تکرارم 0-9-9-3-4-4-6-6-4 دی دشماره لمبر دی او نمی خیسته گل دی دی جنت گل ول زوی دی بلا شماره 0-3-0-0-4-6-10 دا بلا شماره دا کار چا دره کوکو پا دغ شماره باندی من سر تمات نویشی شیرینی خپلا اخستلیش
زما یو انډیوال دی چې د امن په نامه دی د کندهار ولایت اوسېدونکی تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زما خبره کړې یم که دی زما غږ اورې او یا که د بل نږدې ملګری زما غږ اورې پاتې ورته د سم په همدا شماره باندې زنګ ووهي چې پر اوسه او 15-3-2-4 د ټلیفون بله شماره چې پر اوسه او 3-3-3-9 د ټلیفون بله شماره چې پر اوسه او
0-0-2-0-8
السلام علیکم سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما یو د ماما زوی دی روزګانی نواد خان د روزګانی ولایت چرچونو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکو دی د 2 کال کې شهرت دی اسپاته نه مانیږي هر چاته معلومات په اشوره باندې ما ته زنګ وي 0-0-6-4-3-2-0-8 السلام علیکم
دا هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حاجي الله جان تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د سلام احمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی. هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهي 0-9-9-2-0-9
زه اختیار جان د ملتان ورور د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نوآباد د کلي څخه تاسو اړیکه نیسم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی سلیمې نومېږي چې د نجیب په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی. که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي یا یې د مرګ یا د ژوند نو مهرباني دې وکړي او نو سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-9-9-4-10-10
زما یو ماما یې د درې کاله کېږي چې ورځ دی هېڅ دره کېناسته د شاهي کاکا زوی دی نومې زما جسا کار چاته په دې هکله معلومات سه یاد دی په خپل زما زغ اوري یا که د دانډې ولال ما زغ اوري نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ وي 0-9-5-1-3-1 شمېره یې ځل بیا تکرم 0-9-5-1-3-1
سلام علیکم زه د غزنی د ولایت د یکې ولسوالۍ شاوډین کلاو کې ژوند کوم زه د لانان زوی نیمه یو تر د مومن نومېږي دا اونیم کال کې کیس نه درکه سو دی لام فلوري تللای ده کدا غاز نیمګې د خپل اوري یا د مرګري اوري نو خو ماره نیمه ته ځم وای چې پر شپګاوی اش پک سلوې سلو سو اوی نو نس د شماره باندې پټوایم چې پر واوی د سلوې خوایا یا سینځ شپته وسلام
هلو زموږ یو ورور ورک دا د لوګر ولایت د شارې کې ماجرین ټلیفون مې درته کړی دی د کلا وزیر قومندانې مېږي 3-5 کاله عمر دی او 2 کاله کېږي چې بې درکه ده په کابل کې یو که معلومات هم راکړه ډېره مننه وسلام
الو السلام علیکم زه شاولی د کندهار ولایت معروف تولس علي څخه اړیکه نیسم موږ د مالا کازوی غلام ایدار د غلام نبی ورور د غلام سرور فکر زوی دا یو د سمیس کیږي چې نادرکه سوی دی کار چا ته پته یا درک ورکوي پر دغه شمیره د زنګ راووي صفر اویا اتیا درو اویا څلور سوه پنځه سوه څلور پر دا شمیره د زنګ راووي او پنځو زره جایزه ګټلې ده.
زه رحمت الله نومیږم. د زین الله قاضي موږ څلور ورونه وو، دوه شهیدان شوي دي. یو د بیدلا په نامه دی، دا وکاله کیږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان زور کیافته وي یا ورته معلوم وي، موږ ته دې په دا شمیره سره تماس ونیسي. او یا دا ازارچه وسه نادرکه سوی دی، موږ ته دې موږ سره دې کدی یا زموږ ږغ خپله اوري، نو زموږ سره دې په دا شمیره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه شمیره ځل بیا وایم، صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 14 40 115.
بلی السلام علیکم. زه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګ جان په نوم باندې د روژی په اتم ورځ نادرکه شوی دی او رواني تکلیف هم لري، یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي، خبرې نشي کولی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي، صفر اووه 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 دوه پنځه نه څلور اته اووه. شماره یو ځل بیا وایم، صفر اووه 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 دوه پنځه نه څلور اته اووه. هر چا ته چې معلومات وي، ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده، ټول فامیل یې زیات خفه دی. ملنګ جان په نوم باندې د روژې په اتمه ورځ نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
ما یو ورور دی داسې د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، دغس د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی. نو لې وویل چې موږ دا غواړو چې د اعلان تاسې نشر کړي، به زموږ ورور ته پیدا کړي، چې شپون شره به زه درته ووایم. د ده نوم غلالۍ دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی، زما ورور دی، د لې ولی دی. نو تاسې کولی شئ چې دغه پیغام یوای راته نشر کړي. د تلیفون شمیره 0 اویا 2 دېرش دوچا دوجیش شپږ. یو ځل بیا، صفر اویا دوجیش دوچا دوجیش شپږ.
الو السلام علیکم. زه صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر وکړي نه. زموږ یو د سره زوی د توایر په نوم د داوود خان زوی د علي ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر وکړي اوسیدونکي نه. دا او کال کېږي چې داینه دراکه له کور نو وڅوي دا هر څوک د په حق معلومات لري او یا دا خبره دا هوا زاوري. نو موږ سره د کولای شي په کشمیره اړي کوونی پیپر اویا پیپر اویا شپږ شپېته او صفر یو څلوېښت پنځه څلوېښت. که هر څوک په دغه معلومات لري او یا دا خبره هوا لري، نو موږ سره د په دغه کشمیره اړي کوونی.
الو السلام علیکم. زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورکی په غصاص سپاری کیم. زما د یو د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن، چې د څو کاله کېږي نادرکه دی. په دا شماره ما ته احوال راکړي، صفر اووه اته پنځه شپېته څلور څلوېښت دوه. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم، 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبر کوم. زما وراره دی د تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی، ولس کال عمر لري. چې بیا یې وزیز غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته، د غزنی څخه هلمند ته. کوم هلک چې راښوولی وو هغه نښې اصلي وې، واقعي هغه چې وې، خو هغه هلک زموږ نه وو. د ازادۍ راډیو څخه بیا دا پیغام ورکوم، د ورک شو عزیزان چې زما پیغام دې نشر کړي. مخکې مې هم ټلیفون در کړی و، تاسې نه کوي نشر، ډېره مهرباني به مو وي. د ټلیفون نمبر به در وښیم: 0-3-8-10-5-1-3 0-3-8-10-5-1-3 دا زما د موبایل شمېره ده، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم، زه ولی جان پر ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغاله د کلي څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د بهودین په نامه چې دا د لوی اکا زوی دی، د جدالله اکا مسی دی، تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څه ندرکه دی. موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهودین په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم: 0-3-8-6-9-5-4 0-3-8-6-9-5-4 وسلام.
هلو، السلام علیکم. زما یو تروزای سي دلاور نميږي، د رضا خان زوی، د ترکانې اوسېدونکی. سم مودا کېږي را دره کده کار چاته معلومات یې ما ته په دې نمبر زنګ وي. 0-3-8-10-7-10-9-9-9 ده خرچه مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي. دلاور ده یو کال کېږي نه درکه ده. وسلام. د ترکانې اوسېدونکی د رضا خان زوی ده.
زه مروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښي د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومېږم، د سردار محمد په کلي زویم، د پټه خانه کا وراره. زما ورور سلطان نومېږي، بل انډیوال ورسره د سید محمد نومېږي. تقریبا دا 10 کاله 11 کاله نادرکه دی، خو که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر دولت کې خو کار ورو لیدلی، یا مړی یا ژوندي، خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي. 0-3-8-9-3-9 بیا شمېره ده: 0-3-8-9-3-9 دغه زما د ټلیفون شمېره ده. خو که هر چا ته معلومات یادی، زما غږ اورې، خو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي. بله شمېره ده: 0-3-8-2-1-0-2-3 دغه زما د ټلیفون شمېرې لپاره شمېره چې ما ته زنګ ووي. بس ما پیدا کوی. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی، چې هر چا پیدا کړی دی، د ګرشت ولسوالۍ، د هیمه ولایت د ګرشت ولسوالۍ، چې هر چا پیدا کړی دی، وکیل احمد په نامه دی. دغه شمېرې ته دې زنګ ووي: 0-1-9-2-0-5-0-8-5-1-1 چې هر چا پیدا کړی دی، دغه شمېرې ته دې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. عطار الله ساده، کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو انډیوالی د نور احمد په نامه دی، دا درې شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د شهین د کلي څخه نادرکه دی، او که هر چا پیدا کړي 1,00,000 افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبر زما سره زنګ ووي: 0-8-10-6-2-0. که هر چا پیدا کړي 1,00,000 افغانۍ شرمی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم مرکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو پورې خپرونه لري.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا کی فسناتوری ګرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.